استدیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاسلیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د استلو پروسه هم ونه دروي. شاغل قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې هم وشلوی. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سترایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوي او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي وړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یوریزنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10:30 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناک دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپله لومړۍ مسابقه د 1600 منډو په توپیر ګټلې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وشوه او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځري ختیځ کې تر نورو ډیر د کرونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیر میاشت خپل کورنۍ واکسین ازمیشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 5000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي مړه شوي دي، خو داسې راپور نشته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یو لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیه د انادولو خبری آژانس تر راپور له مخې دوه اویا تنه په دولسو ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د دې آژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، عراق او سوریې په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوی چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1400 پناهغوښتونکو په اړه هم پلټنې پیل شوي چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړیو د نیولو په لټه کې دي. واشنگتن له مسکو او غوښتل چې نیول شوي مظاهره چانه او خبریالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونی مظاهرو په محل چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي، ځبانې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخچان چلند غندلای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلی په روسیه کې د مظاهره چانو په پراخینه ونی او له هغوی سره په شوي زور زیاتی خوشی نه دی. د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربا وایان لاری کینګ د 80 کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1950 تر 2010 پورې د سی ان ان د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند په مهال د نړۍ له مشرانو د سینما لستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له جرالد فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د لای لاما او بل ګیټس نمونه یادولی شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوبلې اوښتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکې لخوا وغواړي.
دا جنگونه نور ختم کوي، مونږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو، یخنې د مونږ واړه ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي حق اخلي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوریدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دوو جګپورو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د دې پټکو د دوهې د تړون په لیکول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق دیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبق توافقنامې
کې عملي ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هوارې سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي
چې د توافقنامې موده ملتزم باشد.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 28مه یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسېدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د میزان یا تلی پر 15مه نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په مخه لشکرګاه ته ولاړه او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو د غلطه زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په درېمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غزیدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنی کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات فکر چلته دښمن ته ډېر سخته لپاته غولي دي. یو سل شپېته نفره همدې دښمن وژلي دي، 50 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم وهمې او د هغه نتیجې څخه خبر.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم لا خپل څومبي زایسوي.
د هلمند پشان په کندوز کې هم پر لپسې جګړې دوام لري او لکبلې زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې خپلې مینې پریږدي او د ولایت مرکزی برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ لکبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې ښځلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې جمعي په سره جمعي راووتلو، یخني ده، موږ واړه ماشومان لرو، موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راولو.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبرم په جنگ د وسیلې د وجنه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی وایند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړې تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورونو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنۍ سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنۍ وي چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له راتلونکي 2014 کال څخه به د افغانستان په دولتي ادارو کې له داخلي تولیداتو کار اخیستل لازمي شي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په مخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسؤلین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو، مرکز، ولایت، محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روان خبرونه په دوهم نیمای کې دوهونی پروګرامونه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د ورځې 8:40 شوې، توجه وکړئ صالح محمد صالح ته چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلرم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12 وروسته له دې پیل شوه چې د همدغه کال د فروری پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9 نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچي پلاوي او طالب پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې د طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخوانی چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالر ولګول او معنا یې دا و چې دا لویه لاره به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لویه لار په ډېرو برخو کې کنډو کپر سوې، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. پولیسو د مظاهرې پر مهال سلګونه کسان نیولی دي. په دې اړه راپور ته غوښتي چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهره په 1300 کلونو کې د پراخوالي لکبل په روسیا کې بیساری بلل شوې دي. مظاهره کولونکو له توقيفه د روسي د منتقد الکسی ناوالني د خوشکېدو غوښتنه کوله. نو موري یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کولونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونختل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټر ته د پورتکولو هڅه کوله. پولیس بل اخره وتوانیدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدان وو باسي. له دې میدان 2 کیلومتر لری زرګونه نور مظاهره چان راټول شوی وو چې پولیس د واورو په توپونو وشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلن ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې و پولیس د مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخنی نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیر ریاکشن به ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نوویچوک ګازو مسموم شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د شمال زوند سوداګری او صنایعو خونه په بلخ کې د شزو لاسي صنایعو ته د پلور د بازار د نشټون په خاطر اندیشته شي په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګ مسؤل وي سره لدې چې د کورونا له دوهمې څپې وروسته وزه شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخ هوای د لیس هم بیا فعال شوی خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشټون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی په دې اړه له بلخ راپور لرو
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده
سلور دیشکلن همیرا پا عربستان که لدوه لسیزو مهاجرت روسته کابو دو کل پخوا خپل تاتو بی بلخ تراغلی هغه د مزار شریف پا رابی بلخی مارکیت یا خزو تا ده سوداگره پا زنگری بازار که ده لاسی صنایع و ده تولید و کارخونه لری همیرا پا دغه کارخونه که لاسی صنایع لکه لاسی باکس د ناوې جامې افغاني خن او نارینه و ته واسکټ جوړوي دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر درې نیم زر افغاني توکي پلورل همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشټون په خاطر د کارخونه فعالیت لمات سره مخ دی هغه وویل
بسیار می صنایع دستیرم فروشات کم شده
د لاسی صنایع خرڅلاو ډیر کم شوی دی د لاسی صنایع پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی دلته زخپل لاکټ لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم
هغه له همیرا وایي چې د کورونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د هکېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څنګه مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره لدې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعال شوی خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي تلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي دا پروسیسر د تلویزیون د شخه او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې حق فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجي شي او 9 نیم ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی یعنی 14 او 14 انچ یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د خان عزیزم د زابل ولایت څخه ورسته السلام څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک اکسی دي زما دیرش کال عمر دی په دیرش کال کې ما شنه ته شپه باندې سم خو کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم نو تلر وې سات شپه ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وجل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي
الو السلام علیکم یا زدی رادیو څخه زدی له مننه کوم دغه د باګرام بنجان چې دی چې ماته معلومه ده د دې وخت سره دی خو د سی ان اس ایری کې په وخت باندې دی نه چې دا د بنجان د سی او سی ریسی او د آزاد کړو ما اجازه کوم
سیمه د جما پیغام په وسلوار مخالفین باندې به په حکومت باندې چې پخپلو کې جګړې کوي خدای نه ته یو ځای دی باید نن پرې نو خبرې اعلان دی نو یې مشتای باندې مخاطب چې هغه باندې باندې مشران په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو په خبرې اعلان او ساتي